چارواکو په وینا په الاباما کې د څه باندې شپږ زره کورونو برېښنا قطع شوي او په څنګلوري جورجیا ایالت کې هم شپاړه زره کورونه له برېښنا بې برخې شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه ټویټر کې د الاباما او د نورو توپان ځپلو سیمو له اوسېدونکو غوښتي دي چې ځان مسؤون او له احتیاطه کار واخلي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو ویل، د خپرونې ډېره برخه مو د ښځو دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. د مخکښو ښځو او نیمه نړۍ د کابل له سټډیو زما همکار اجمل تورمان مخته وړي.
مخکخی خزی
قدر منوریدین کو سلامونه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسې. پام دی لپیل کو د مخکخو خزو د دیونه په پروګرام باندې چې زه اجمل تورمان ساسي کوربه یم او د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی ملګرتیا کوي. خو مخکې لدی چې د مخکخو خزو د پروګرام ملمنه تاسو در معرفي کوم، قدر منوریدین کو تاسو خبرې چې ورسته یو رښتونو لعمله د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې لدی ډلې په هلمند، کابل، زابل، فرا، کابل وخې، هلمند، زابل، فرا، کندهار کې سیلابونه راوتی دي چې لامل یې ډیرو خلکو ته زیانونه اوختی دي. ورسته دغه دغه چې دغه سیلاب زپل ته د مرستو لپاره مرستندوی بنسټونه وردانګړي دي، یو شمیر سوداګرو هم مرستې ورسره کړي دي. په کندهار کې ویل کېږي چې د ودونو سالونونه ورته نور ځایونه د دې لپاره بیکاره شوي چې دغه کسان چې بے ځای شوي دي او کورونه یې سیلابونه وړي دي، دوی ولاړ شي هلته یو څو وخته هلته واړوي څو چې دوی سره مرستې کېږي او کورونه یې بیا مثلا رغیږي. همدا اوس د کابل کې یو خبري غونډه هم روانه ده د پیښو په تد رسیدنې برخه کې د حکومت وزارت، دوی هم خبری غونډه لري او تازه جزئیات په دې برخه کې شریک کی چې څه مرستې شوي څه نه دي شوي. خو د افغانستان د افغانستان میشتي ټولنې ازادي راډیو ته ویلي چې په دې برخه کې مرستې شوي دي، دا څه مرستې شوي دي دا په راپور کې وورو او ورسره لاغې به بیا خپلې ملمنۍ سره دغه خبرونه تعقیب کو.
په فرا، کندهار، هلمند، زابل او هرات ولایتونو کې د سیلابونو پر راوتلو سره د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي اړو کسانو ته د مرستو لومړنۍ لړۍ پیل شوې او تر اوسه په کندهار ولایت کې په 200 کسانو کمپلي ویشل شوې دي. دغه ټولنه وایي ټاکل شوې چې نن په فرا کې هم په سیلاب ځپلو ځینې توکي ویشل شي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویان میرام صداقت د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر ارزونې وروسته به نورو ولایتونو ته هم د مرستو رسولو لړۍ پیل شي. خغلی صداقت وایي زیانمن کسان اوس د خوراکي توکو تر څنګ ژمنیو توکو لکه کمپلو او خیمو ته هم بیړنۍ اړتیا لري چې په کار د مرستندوی بنسټونه او سوداګر په دې برخه کې همکاري وکړي.
موږ د افغانستان له ټولو خلکو په ځانګړي ډول له سوداګرو او هغوی چې ډېرې مالي سرچینې په واک کې لري غوښتنه کوو چې په دې برخه کې د سرې میاشتې ټولنې او نورو مرستندویو ټولنو سره همکاري وکړي تر څو وکولای سو اړمنو ته په خپل وخت لازمې مرستې برابرې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په هلمند، کندهار، زابل او هرات کې شدیدو سیلابونو له شلو ډېر کسان وژل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا د شنبه په ورځ په خپل بیانیه کې وویل چې د کندهار په بیلابیلو سیمو کې د ماشومانو په ګډون شل تنه وژل شوي. په بیان کې دغه شان راغلي چې د کندهار په ارغنداب، دامان، سپین بولدک او ډنډ کې د دغو سیلابونو له امله نږدې لس تنه تري تم دي. افغان چارواکي د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو په اړه بیلابیل ارقام وړاندې کوي. په ورته وخت کې طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت د وزارت د نشراتو مسؤل حشمت بهادوري د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند او کندهار کې د سیلابونو له امله د قربانیانو شمېره لسو ته رسیږي. خو د کندهار د عامې روغتیا رئیس عبدالقیوم پخلا یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د یو شمېر راپورونو پر بنسټ په بیلابیل ولسوالیو کې تر اوسه 12 تنه وژل شوي او 15 دېرش ټپیان شوي. بلخوا د هلمند والي بیان عمر زواک بیا ازادي راډیو ته وویل په مرکز لښکرګاه کې سیلابونو تر اوسه 6 تنه وژلي او 3 نور ټپیان کړي دي. د هلمند چارواکي هم وایي د سیلابونو له امله شینډن ولسوالۍ کې 2 تنه وژل شوي. که څه هم بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې بیلابیل انتقادونه موجود دي، خو دا ځل د ملي امنیت شورا دفتر امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې زیانمنو شویو ته رسیدنه وکړي. د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نصرت رحیمی بیا وایي که چیرې امنیتي ځواکونه په خپل وخت عمل ونه کړي ممکن د قربانیانو شمېره زیاته شي.
تلفات ما اگر
که چیرې امنیتي او دفاعي ځواکونو مرسته نه وای رسولې موږ به د ډیرو تلفاتو شهیدانو خو خوشبختانه امنیتي ادارو لخوا ځانمنه شو سره بیړنۍ مرستې وسوې.
طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وای په هلمند، کندهار او فراه کې زرګونه کسان د امنیتي ځواکونو له لورې ژغورل شوي دي. د دغه وزارت د نشراتو د مسؤل په وینا زیانمنو شویو سره بیړنۍ مرستې شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
قدر من اوریدونکو په دې هیله چې نور مرستندوی ټولنې او هغه چې شتمن دي، سوداګر دي او د مرستې امکان لري د سیلاب ځپلو مرستې ته ورودانګي او ورسره مرسته وکړي. د مخکخو خزو د دې ونی پروګرام پیلو چې زموږ ململه ده یو داسې کس ته، یو داسې خیر غوښتونکي کس چې اکثریت دغه کسان چې سترګې نړۍ ته پرانیزي او دې دنیا ته راځي نو دوی هغه مهربان لاسونه لمسوي. استاد ایلای غرشین د مورا تعلیمی او تحصیلی کمپلیکس د انسټیټیوټ مسؤوله، تاسو ښه راغلاست اغلی غرشین. تاسو نور معرفي هم لري غو تاسو په خپل او کې ځکه نم خدا دومره ډیر دی اساس مصرفیتونه او بوختیاوي چې په بیلا بیلو برخو مثلا د قابلو په ټولنه کې د غشان د سرطانونو د سره د مبارزې د ټولنې برخه کې دا مصرفیتونه کوم نم خپل راته وای چې اوریدونکي هم پوه شي چې نور څه مصرفیتونه لري.
ډیر زیاته مننه. سلامونه انې کې هلي د ازادۍ محترم رادو ټول اوریدونکو ته تاسو نه مننه تورمان صاحب. فکر کوم دومره اوصاف چې تاسو ویل منګلا تر اوسه په خپل ځان کې بیا هم نه دي جوړ کړي، وخت ته ضرورت لرو. زه د دې نه علاوه چې د مراد تعلیمي او تحصیلي کمپلیکس د انستیتوت رئیس په صفت باندې کار کوم، د قابلو د انجمن د اجرایوي بورد غړی یم او همدارنګه د سرطان سره د مجادلې د بنسټ هم اجرایوي بورد غړی ما او هم تقریبا مالی مسؤل ما په هغه بخش کې او په د عام روغتیا په وزارت کې د تدریس په بخش کې یا د زده کړو په بخش کې ملي ترینر یم او بیرته هم د قابلو د انجمن د خوانه اولنۍ قابلې ما چې د آسیا په سطح باندې کانسلټنسي کوم یا مشاورت کوم د قابلګۍ د پروګرام
دی ته وي مخکخه. او غیر له دې نه د کور کارونه هم سمبالو یې
کور کارونه هم سمبالو ځکه افغاني ټولنه کې ژوند کوي.
درته وای چې د زده کړو په اړه هم کراته وای هغه غرشین چې زده کړې مو چې تقریبا کابل کې مکړي تر کومه فاده پرې مکړي دا مو سات
ډیره زه تمنه تورمان صاحب ما خپل مکتب په کابل کې خلاص کړی دی او په څو بخشونو کې مې خپل تحصیلات مخکې ته وړي دي چې البته په د اقتصاد په بخش کې مې د حسابدارۍ په مکتب کې درس ویل دي. هغه ځنه هم زه د 14 پاس ډیپلوم لرم. د قابلګۍ او د نرسنګ په بخش کې مې ډیپلوما کړې و چې اوس مې خوشبختانه په قابلګۍ کې خپل تحصیلات لسانس ته ورسول او د کریکولم لیکلو او د درسي نصاب لیکلو په بخش کې ماستری لرم چې د تعلیمي پروګرامونو کریکولم په دې بخش کې مې اخستل. البته زما تحصیلات اکثره په زیاتره په افغانستان کې ټول فقط یو دوه بخش او چې هغه مې آنلاین د نورو مملکتونو ته نه ویل دي او سندونه مې اخستل. او په مخ کې هم د ماستری یو پروګرام لرم د شفاخانو د مینجمنٹ یا ہاسپیٹل مینجمنٹ پدی ہیلے چو کالے شو پل دیار زو تا مورا
نام خدا نام خدا پ مورا تحصیلی کمپلیکس کی چتا سے ہلتے یوز دے رئیس پتے صفات باندې کار کوي او کنه د استاد په صفات باندې ما اوریدلی چې تاسو سره ذکر هم ورکوي تدریس هم کوي
ډیره زیاته مننه تور مان صاحب زه د انستود د رئیس په صفات هم کار کوم او د قابلیت په بخش کې د تخصصي درسونو په بخش کې هم د قابلیت بخش ته درس ورکوم او د طب په بخش کې هم یو مضمون د عاجل کومکونو یا کومکای اولیا یا فرست ایډ مضمون د طب محصلین ته هم د حکومت تدریس کوم
او اوریدل می چې ټول انجونی دي الکان نشته د انجونی واز تدریس
ولا دي کې موږ ډیره چې تعالی لرزک مورا یو د خزه د خانه د خزه د پاره یو کمپلیکس دی او ټول انجونی دي الترازی تدریس کای او زه هم ډیره پراحته یالت درس ورکوم ځکه ټول انجونی دي
یعنی هغه خصوصا چې بهاني لټی ځینې کورنۍ چې مثلا زموږ د لوڼو لپاره د زده کړې لازم شرایط نه دي مسایت یعنی د سزایونه شته چې دوی خپل لوڼې واسي د تحصیل لپاره د زده کړو لپاره والی
دا خصل په سلو کې مورا اوس هغه مرکز دی چې دی ټیکټه د پای نقطه یا ټکی کې دی اوس کورنۍ کولی شي چې خپل نونه په ډېره ازادۍ سره د ښځو مرکز ته راولي د کودکستان نه نیولې تر پاندونه پورې خپل درسونه د ښځو د خوانه د ښځو لپاره مخې ته
ویسي اخلي خرشین غواړم دا وپوښتم چې د قابلی او د دایې ترمنځ فرق څه دی
ډیره څه تمن تورمان صاحب قابلیت یو تخصصي مسلک دی پوخه خلکو د څه فکر کوي چې تخصص په طبابت کې یوازې هغه چاته ویل کیږي چې هغه د طب مسلک ویلی او بیا تلې په یو پروګرام کې په یو شف تخصصي شفخانه کې د تخصص دغه واخلي ده سند واخلي ولې جهاني ټولنه او بیا د نړیوال صحي سازمان هر هغه مسلک چې هغه ډیپلوم ولري او یو څوک په هغه رشته کې تحصیل وکړي هغه ته تخصصي مسلک وایي لکه زمونږ په قابلیت کې موږ اته خایستګیګان یا اته کمپیټنسی لرو چې هغه وقابله د تدریس په وخت کې یعنی د دوو کلونو څلورو سمسترونو په وخت کې لاسته راوړي چې د هغه در اخرنی امتحان نروسته چې موږ په دې مطمئنه شو چې دا واقعا هغه اته کمپیټنسی هغه اته خایستګی چې هر وی بیا تقریبا لس دولس نور خپل کریټیریا لري لاسته راوړي دي دا د قابلیت سند داخلي ولی دای هغه خلک دي چې هغه تجربه لري علم نه لري صرف تجربه لري او صرف کولی شي چې بعضی میندو سره په نورمال حالت مسلکی نه دی چلندې هغه فقط مهارت یا هغه په اصطلاح سکیل یا په اصطلاح هنري د یو تقریبا لاسته راوړي چې عاجل مرستې وکړي د میندو سره نور بس د په دې مسلک کې هغه نه تیوري کوم چې شي لري او نه هم عملي فقط یو څه عاجل ورزده کړ شوې دي چې د میندو سره د زیږون په وخت کې مرسته وکړي
ډیر ډیر مننه قدمونه ورته کوم تاسو هم ټلیفون نه کولی شي تنه متر کولای شي لمګل ملمنې څخه 0995 سلويخ او 0125 زموږ تلیفون شمیرې کدر ته وایي چې دغه مسلکی چلن او نه مسلکی چلن په افغانستان کې ویل کیږي چې د مور او ماشوم د زیګون د مړینې کچا مثلا همیشه د دې خبره کیږي چې وایي ورس په ورس باندې راکمیږي لنی کمرغه دا په فکر کوم چې اندغه مسلکی او غیر مسلکی چلن پرې اړه لري تر زیاته د پرې تاسو نظر څه دی
تورمان سپ دې بخښ باید ویو چې منګه خوشبختانه
او په حقیقت دا اوریدم کې مروه خو دې اوریدم کې په بلی کې تر غیب تاسو چرته وای په پښتنه دا بل میره باندې کې ازادي رادیو دا
د نن یو خلک چې دا څنګه وړاندې کوم تاسو ته درمان صاحب
وعليكم السلام
او تاسو قدر منی ملمنه خورته
وعليكم السلام
د نن یو خلک دا څنګه وړاندې کوم ډیر خوشاله یم چستاونه چې ماته هم دا یوې پښتنې چانس پیدا شو البته زه دوه پښتنې لرم چې یو طبيبه یا یو ډاکټر او یا یو قابله صاحبه بعد کوم خصوصیات ولري یعنی کوم د ولري صاحبه چې زیات مینوال پیدا کی مینوال خويند بل خصوص پیدا کی دا یو څو خصوصیات لري یو سوال او دوهم سوال زما دا دی ک تاسو فکرې پرون د خلل میرمنې په خپل ټویټر باندې لیکلی و چې مونږ د افغانو ښځو سره ډېر زیات مرستې وکړلې او نور زه امید لرم چې افغان په خپل پښو ودرېږي. د محترمې ډاکټرې صاحب څخه زما دا سوال دی چې دوی د دې په دې خبره باندې دوی څه نظر لري؟ صاحب په ډېر درناوی
خوشخوی صاحب ودقه خوشخوی صاحب ودقه تاسو د افغانستان ډېر وتلي سندرغاړي جمعه ګل خوشخوی خره راسپرونې ته درد وایي چې هنري فعالیتونه هم کم شوي دي، ولې نه ښکاري د تلویزیون پر راډیو کې؟ خوشخوی صاحب تلیفوني اړیکه پرې شوه، مهرباني وکړئ د اول زما پوښتنې ته ځواب ورکړئ. خوشخوی صاحب
اول باید خوشخوشي پوښتنې ته ځواب ووایو چې یوه ډاکټره یوه قابله باید دو ویل چې د کومو خصوصیاتو نه برخمنه چې هغه وکولی شي ډېر مینهوال ولري. په لومړي قدم کې زه باید دا ووایم چې یوه ډاکټره یوه قابله منګ د پاک سپینه چپن نه منګ درې اساسي پایې لرو په دې مسلکونو کې چې یو علمي زده کړې دي، یعنی بلې مهارتونه دي چې هغه لاسته راوړي. هغه څه باندې چې موږ ډېر تاکید کوو د یوې قابلې او د یوې ډاکټرې برخورد یا د هغې بیهیویر یا د هغې سلوک دی چې دا ډېر مهم دغه لري، ځکه دا درې هغه پایې دي چې د قابلګۍ او د طبابت علم په دې باندې ولاړ دی. که یوه پایه نه په دې تاسو مطمئنه شئ چې موږ پوره علم لاسته نه دی راوړی. او بله موضوع دا ده چې موږ باید په خپل مسلک باندې ونه شرمېږو. که زه ډاکټر یم په دې باید خپل مسلک د طبابت د اول نه تر اخره پورې تحصیل دی، یعنی ختم او خلاص یې نه لري، ځکه هغه هر ورځ نوي تحقیقات کیږي، هر ورځ نوي موضوعګان را پیدا کیږي او خلک باید په دې بخش کې ځان ورسي. او قابلګي هم همدغسې په خپل مسلک باید افتخار وکړي چې تر څو خپل مینوال برده. او بله موضوع مهمه دا ده چې خوشخوش صاحب ته ویم چې هر سړی باید د خپلې کریکولم د خپل لاهی مطابق کار وکړي، د خپل کار نه اضافه بل غټ کار ته نور کارونه ته باید لاس وانه چي. زما مسلک قابلګي دی، زه خپل خدمات په قابلګي کې وړاندې کوم،
یعنی کړي ګوشه ګلو کوم دغه راشي
باید ریفری کې
مونږ
نه. زما مسلک قابلګي دی، زه باید قابلګي کې تا
کله کله مریضان کوم امید سه مریض راشي بیا
زه فکر کوم هغه فیس شاید زما یو ورځ ښه خوشاله تیر کړي، ولی هغه یو فامیل چې د یو مشکل سره عمرې مخامخ کیږي او یا بیا زما ناقصه تداوی د دې سبب ګرځي چې هغه خپل سرمایه د تداوی بیرته د ښه کېدو لپاره لاس ورکړي، د دغې نه بل غټه ګناه نه.
او زما پوښتنه پاتې شوه چې ما یې د مسلکي چلند او نه مسلکي چلند یا تداوی یا د مریض سره چلند دا د مور او ماشوم د مړینې کچه زیاتولو او کمولو کې څومره مرسته کولی شي؟
په دې برخه کې باید ویم چې محترمانه مراقبتونه یوه ډېره مهمه موضوع ده د طبابت په برخه کې، ځکه که موږ محترمانه مراقبتونه ولرو یا محترمانه خدمات ولرو فامیلونو ته، ځکه موږ په یو افغاني په یو سنتي په یو مذهبي ټولنه کې ژوند کوو، زمونږ خویندې دې ته لیوالې کېږي چې شفخانې ته راشي د قابلې او د ډاکټر سره تماس ونیسي. ولې که چېرته یو بې احترامي د یو مریض وشي په دې مطمئنه شي چې هر څوک ویني ورته شفخانې ته مزه ځکه بد چلند درسره کېږي. او دغه زمونږ بد بهیویر یا بد برخورد د دې سبب کېږي چې میندې شفخانو ته رانشي، هغې په کورونو کې زیږونو کې یا په کورونو کې خپل یا خپل ماشوم د لاسه ورکوي یا خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو اوس ستنه تاکید چې کېږي وایي هر یوازینی مهمه برخه د ټولو مسلکونو په برخه کې چې د یو چا د ژوند د ډېرو ژغورلو سبب کېږي، احترام او هغه ته هغه و حقونه دي چې یوه مور یې لري چې په کلینیک کې باید واخلي، هغه باید خپل حقونه ترلاسه کړي. کله چې یوې مور خپل حق ترلاسه کړه دا دی چې د مرګ مړینې کچه راټیټېږي.
ډېره مننه. یو اورېدونکی بل هم راسره دی، بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بلې السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه
ترمان صاحب تاسو ته او غلی درنې قهرمانی مېلمنې ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اله لطا بیا مخسته خوښ ته نړۍ
افتاب صاحب خره غلس مېرمنې وکي
کوران وکیان چې ډېر د فخر او د ویاړ ځای ده چې مونږ داسې خويندې داسې قهرمان یا تری لرو چې د ژوند په اړه برخه کې تقریبا تر ډېره دنه ثبت کړې دي، نو دا د افغانانو لپاره یو خزیره ده او یو ویاړ او فخر ځای ده. مونږ ویاړ ور باندې پر خويند باندې چې مونږ هر ډګر کې پر اثر کې مختلف رشتو دان تر دے کچھ رسوالے دے لکھا تاسو دی تب بت ابر خکیڑی کبھی لگے کو برخ کیڑی کلم د لیکلو په برخه کې تاسو وې دویم پوښتنه مې دا ده چې د قبیلګۍ په برخه کې یا د نرسنګ په برخه کې مطلب د قبیلګۍ او نرسنګ ترمنځ تفاوت شی ده او د دې په ځمن کې بله پوښتنه دا ده چې د قبیلګۍ یا د نرسنګ په برخه کې معمولي یا د مور د ماشوم د تولد په وخت کې معمولي احتیاطي رامنځته شي نو څه درلی شي
مننه ډېر ډېر مننه
ډېر زیاته مننه تاسو نه مننه چې دومره توصیف مو کوي بیا هم لکه مخکې چې ما مور تورمان سي ته ویل دومره توانه ای لاو صبر هم مونږ نه پیدا کړی زما د دې ټولو کارونو تر شا زما د فامیل لاسو چې ما وکول شو خپل تحصیل د کچې ته ورسو بیا دې زما پلار دې خدای وبخي زما پلار هغه څوک چې ایوازې پلار نو زما دوست هم زما پلار هم زما استاد هم زما رهنما هم او زما پلار استاد نو هغه غوښتل چې خپل اولادونه ټول تحصیل وکړي دویمه موضوع دا چې مونږ د پلار ترڅنګ ډېر قوي مور درلود چې هغه مور د دې باعث شو لکه خپل مکتب نو ویل هغه کله کیسه کوي وایي چې اول ځل کابل ته راغلم نو هغه وخت کې بیمه وه تقریبا په لومړي ځل وایي چې کله راغلم د بیمه شرکت ته تلم ځکه پلار مې استاد بیمه وایي چا نه مې پوښتنه وکړه چې دا بیمه چیرته ده وایي یو چا راته ویل چې کور خو نیستېونه لوهېش نو وایي ما تحصیل نه وکړی زما مشره خور چې ډاکټره ده په لندن کې ده وایي هغه مې په غې کې وایه یا پیدا شوې وایي نو وایي هغه وخت مې قسم وکړ چې زما د کور نه به بیسې واده نفر ونه وسي او دا زمونږ د مور افتخار چې مونږ تیرا ک د فامیل تشویق او د خويند ورونو د ټول فامیل
چې رښتمه څنګه انتخاب کړل
او رښتمه د دې په خاطر انتخاب کړل چې تبابت وړي رغټه لمن لري ولې زه چې وخزم او ما د میندو درد ایو یاد میندو مشکل احساس ک نو د همدې په خاطر باندې زده ته واڅې دم چې زده قابلیت غیر شته انتخاب ځکه میند ډيري محرومي دي ډير زیات مرسته او کومک ته ضرورت لري او دا مرسته کومنګ د خويند خپل خويند ته وړاندې نکو نور څوک نشو وړاندې کول دا زما د پاره یو ډیر د خوخی رښتا و یعنی ګرچې روسا ډیر خلکو تشویق کړم چې نمرې د ډیر جګې دی او فیصدی د ډیر جګې دا کولای شي چې ته بو یو ته ډاکټر شې ولې ما هڅه وکړه چې اته تر خپل پی ایچ ڈی پورې خپل تحصیلات په قابلیت لګای کی مخه تاویسم د نن ته شاکېګم مخته زو دویمه پوښتنه د موږ د ورور دا و چې د قابلیت او د نرسنګ ترمنځ تفاوت شې دی قابلیت هغه مسلک دی چې د هغه خدمات میندو ته ماشومانو ته فامیلونو ته وړاندې کیږي یعنی امیدوار د امیدوارۍ نه مخکې د امیدوارۍ په دوره کې د امیدوارۍ نه وروسته د ولادت په دوره کې حتی د شیدو ورکولو په دوره کې یو ماشوم ته تر دوو کلونو پورې د مکمل خدمات رایه کوي میندو ته او نرسنګ په افغانستان کې عمومي ویل کیږي نرسنګ بیا په مختلفو بخشونو کې لکه په ګوشو ګلون کې په جراحي کې په داخله کې په قلبي کې په اطفالو کې په دې بخشونو کې درس وای او دوی په دغه بخشونو د بخش د نرسنګ د شفخانو کې کارونه مخته وي او د سپ انګلیسي ویمنو قابلیت یوازې د مترنتی خدمات وړاندې کوي او نرسنګ د نرسنګ خدمات
بله ډیر ډیر مننه یو دي ما پښتنه وزختلم به کوم نو
مهرباني تر واسه
پښتنه کې ځم پښتنه کوم په خو به څه وچه ماشوم بچي نوځيږي ماشوم نو دا به په ورنوي کې وتړو او سوزنی به کله کبل څه پوتړ الله سونو خو یې څه دا دغه نشي
خو
آرام یو بل لا چې سم سیده څه دا ارتل الله سونو خپل دا ارت سم راي وسته سړي چې په ماغه د تړل مړل ورک شي وي سه یو سپورت امر باندې کوي خپې دي خواته کلاسونه دي خواته دا په دې اړه ستاسو مشوره سره خلکو ته شای مشومان وتړي کنه خلاص پرې څنګه سم وي
ډیر مننه توران سه یو خبره باید کو چې ماشوم کله د مور نه پیدا کیږي هغه د رښت او د نمو په حالت کې ده چې تر منګه یو ماشوم دغه سکل کو تړو په دې معنی چې موږ خپل د ماشوم د رښت او د نمو یا د غټېدو مخنیوی کړی دی ځکه غړو ته باید وینه ورسیږي هغه کم پړی چې دی پراکاږي لکه په موټو کې باندې دغه پړی راځي اکثره وخت دغه پړی دوی مقد چې د ښځې ته وایي په حوصله یا د قسمت مهم په ګردو یا پښتورګو باندې راځي کته بیا په پخو باندې دا فشار راځي چې دا د وینې د جریان د کمیدو سبب
دی
نو دې په خاطر باندې ماشوم باید د عمر شخه خونه تړل شي ولی بیا کله مور د دې په خاطر چې ماشوم لاس پکې اچي یا نه آرامي کی فقط په یو عادي ټوټه کې راته وغول چې هغه فقط لګ ریلاکس یا لګ شانته آرامي احساس کی نو په دې معنی نه چې په ډېر پراکش
کړه
ډېر کلک به تړل بیا دغه پړی تړل دا د وړیو پپړی تړل ویل به چې پښتانه دي چې کلک راځي
ډیر ډیر مننه اغلی غرشین. یو بل اوریدونکی هم د ټلیفون په لیکره تخنیکی همکار وی. بلې مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده. بلې لبد مرغه دغه ورور اړیکه لمک سره پریشوه. په هر حال د خپل شخصي ژوند په اړه راته وای. وادم کړي څو زمان څو مشمان خاون مو سکار کوي کور کې در ناراضي دی او کنه ټوله ورځ سیب چلاټ شي دیک پهغه په خوې څنګه
ډیر زه تمن تورمان سیب ما واده کړي دی یو زیلر ما چې دا غ رشتہ هم درس اخلاص کړی دی. رشتہ ویډیوګرافي فوټوګرافي ده، یعنی د اکاسه یو د ویډیو سبتولو په بخش کې مهارت لري. او هغه یو زیلرم چې زما د ژوند ټوله سرمایه ده. بدبختانه باید ویم چې د افغانستان د شرایطو د هغه پلار زموږ نه اخیستی دی. هغه تقریبا د خپل پلار نه یو نیم کلن دوه کلن پاتې شو، ولې ما د ده په خاطر باندې چې وکولی شم ده ته هم پلار شم هم مور شم د سره مې اوږه ورکړله او تر دې کچه مې راورسو چې ماشاءالله اوس مې واده ورته کړی دی. یو دوه کلن زی لري،
یعنی
دنمسیو خاوند او د خپل شخصي ژوند نه ډیره خوشاله یم د دې په خاطر باندې چې هغه څه چې ما غوښتي دي په خپل ژوند کې د خپل ژوند لپاره کم دي که ډېر دي په هغې مې قناعت کړی دی، خپل ژوند مې مخې ته بولی دی. ولې یو شی باید درته ویم چې په دې په څنګ کې بیا هم موږ افغاني ښځې یعنی د کور کار په ډېره خوشحالۍ باندې تورمان صاحب زه چې کله بیکار شم خیاطي کوم، دا مې یو شوق دی. ولې نه مخکې د دې نه چې شرایط لږ زیقو ما یو د خیاطۍ دوکان درلوده د نورو دپاره مې کالي ګنډل. ولې اوس دا چې تدریسي بخش کې ډېره مصروف یم نه شم کولی نه ګنډل مې ولې اوس یې نه په اشپزۍ کې هم نسبتا ښه یم نه نور اشیا پخولی شم. او یو ډېره مهمه خبره ده چې کله مې همکارانو وګوري نو هغې ته ډېره هم جالبه هغه دا ده چې زما په تناره کې د ډوډۍ پخول ډېر خوښېږي. نو معمولا چې کله پخولیم نو کله چې اخترونه زه بیا اختر ته دوه چنده دې باندې خوشحاله یم چې په دې اختر کې به درې ورځې موږ تنور کوو په تناره به زه ډوډۍ
پخوم. جالبه ده چې یعنی په کابل کې په یو ښار کې اوسېدل او هغه هم یو 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 ډاکټره یوه قابله او بیا د تناره باندې ډوډۍ پخول، یعنی مختلف اړخونه پالی تاسو په ژوند.
ډېر ښه شو تورمان صاحب. زه چې کله کونړ ته ځم نو هلته بیا هلته زما نه بیا دایریږي چې زه یو خار کې لویه شوې ما بیا غواړم چې د هغې غوندې ژوند وکړم، د هغې غوندې د ژوند نه لذت
واخلم. کونړ په اړه مو ویل غیر دې نه چې کونړ مو لیدلی دی، افغانستان څو ولایتونه مو لیدلي، بهر مو څومره سفرونه کړي دي. دی خواخوا
ډېره زیاته مننه تورمان صاحب. په افغانستان کې مې تقریبا دوه دېرش ولایتو ته سفر کړی دی. دوه دېرش ولایته مې فکر کوم بادغیس ته نه یم تللی، دایکنډي ته نه یم تللی، دغه دوه ولایت ته نه یم تللی. او په افغانستان په ټولو ولایتو کې دا رښتیا درته وایم چې ډېر مې خوښیږي. د سمنګانو ولایت مې خوښیږي، دا نه پوهېږم چې ولې، دا د زړه یوه مینه ده د سمنګانو د ولایت سره. او بیا کله چې هلته بیا د پسرلي مازدیګر یو باران یو تخت رستم ته لاړ شي نو بیا ډېر یو څه ته دې هڅه چې باید مطالعه وکړي. او په خارجي سفرونو کې مالیزیا ته مې سفر درلوده، لاوس ته مې سفر درلوده، هند ته مې سفر درلوده، او شرقي اروپا ته یو پروګرام ته تللی وم سفر مې درلوده، رسمي سفرونه تللی وم. ولې بیا هم هر چا ته خپل وطن کشمیر دی. هر خارجي مملکت ته چې تللی یم بېرته چې راغلی یم په افغانستان د تیارې نه مې
کاتاشي. یو اورېدونکی دی، دا به راواخلو. بلې مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک له کومه ځایه؟ توخی صاحب له زابل ولایت. مهرباني وکړئ. بله توخی صاحب مهرباني.
په ټول مخ کې تا او محترمې مېلمنې ته ښه راغلاست وایم او خوشحالي سم ستاسو وخت راکړي. محترمې مېلمنې زه کوم دا پوښتنه ده چې قبیله څه جوړیږي، آیا وڅومره درس ته ضرورت لري، څو کاله درس ووایي، باید پوهنتون ووایي، خارج ته عادي تحصیلات کوي. دا مې یوه پوښتنه. او دا زموږ د زابل ولایت ته راغلې ده، دلته له ښځو سره لیدلي دي، په یو شپخانه کې یې کار کړی، کا معلومات راکړي دې څخه ډېر مننه
مننه مېرمن
ډېر زیاته مننه اول تاسو ته هم سلام زه باید ویم چې یو څول چې غواړي چې قابله شي تر اخره نشو ویلی چې هغه په دوو کالو مونږ اکتفا وکړو. ول د قابلګۍ پروګرامونه په افغانستان کې مختلف دي. مونږ دوه درې نوه پروګرامونه درلودل چې یو د انستیتیوتونو پروګرامونه دي چې مستقیم د کانکور امتحان نه شاګرد ځي دوه کلن پروګرام ته کامیابیږي. یو د ټولنې قابلی دي چې هغه پروګرامونه په افغانستان په څلور دېرشو ولایتو کې هغه پروګرامونه کله چې د میندو د مړینې کچه ډېره لوړه وه دغه پروګرامونه جوړ شولو او د هماغه ولایت نه جنکه اخیستل کېدلې بیر د هماغه ولایت کې درس هم هماغه ولایت کې ورته ورکېدل کېده. یعنی مکتب یې هملته جوړېده. بیرته د فراغت نه وروسته هملته په هماغه ولایت کې باید کار کړی وی او پنځه کاله باید کار کړی وی. دا په قرارداد کې نوشته کېدل. نو هغه څوک چې غواړي قابلګي ووایي قابلګي دوه کلن پروګرام دی. هر دوه کاله څلور سمستره دی. هر سمستر شپږویشت هفتې دی. څلېرویشت هفتې تقریبا درس او امتحان نیسي. دوه هفتې هم د دویم چانس امتحان نیسي چې په دې کې مونږ تقریبا 50% تیوري یا د نظری درسونه وي او 50% یو قابله باید په کلینیک کې کار وکړي د ستاج په دوره کې چې تر څو کوم مهارتونه چې دي غلاست راوړي او مخې ته ویسي. ما د زابل ولایت ته سفر کړی دی. هلته مې یو پروګرام کتو. د زابل شفخانه مې وکتله. بیا هم زمونږ ولایت باوجود د دې چې مکتبونه پکې جوړ شوي دي ولې ضرورت لري دې ته چې باید ډېر کار ورسره وشي. بیا هغه ولایتونه چې لرې پراته ولایتونه دي هغې ډېر کار ته ضرورت لري. البته یوازې دې ته باید غوږ کېنږدو چې موږ سره دولت کومک وکړي. راځئ چې وګورو چې د دغه منطقي خلک موږ سره څه کوي. دوی باید خپل ولایت مخې ته
اغلی خرشی ساس پاره چیز ما مطالعه کردی اغا وی چی تاسی لگولانو سرا هم دیر امین لره یاو زمنان ده فرهنگی او کلتوری اناناتو سرا دودونو سرا دیتا بروس زواب وی خوصی واریدون که لرو بله میره بانیو که ازادی را جده بله میره بانیو که میره بانیو که ازادی را جده.
سلام علیکم.
والیکم السلام. چوک لکم سه
د جلاباد نه مومن خبرې کوم.
اها مهرباني.
زما خو ترمن صاحب د ملمنۍ نه دا پوښتنه ده چې دی د تعلیم ټول افغانستان کې کړی دی او خاص په دې نه خبره دا ده چې دا څو بچان لري او خپله لکه په کومه سره باندې دا ډاکټره ده او دغه مې پوښتنه ده.
مننه. ستاسې که څه هم دا ټولې پوښتنې ځواب شوي دي خو یو ځل بیا ستاسې لپاره په مختصر ډول تکرار کړم.
سلامونه نیکی هیلی. ما خپل درس ټول په افغانستان کې ویلې دي. د دې افتخار لرم چې موږ په افغانستان کې کولای شو خپل تحصیلات مخې ته بوزو او وعده مې کړې ده یو ځای لرم او په خپل مسلک کې فعلا خو لیسانس لرم او ماستری مې شروع کړې ده. نو توکل په خدای ګورم چې کتر کوم حاضر شي.
خدای مهربانه ده. بل اوریدونکو هم شته. بل مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. اور مارو مهرباني وکړئ. اورم مهرباني وکي فکر کوم چې اوریدم چې تخنیکي هم کار زما غږ نه اوري. بلې مهرباني وکي ساسي غږ اورم زه. په هر صورت مهرباني وکي اغلی غرشین زما پوښتنه کې ځواب کې.
ډیره زیاته مننه تورمان صاحب. دا خو تاسو رښتیا اوریدلې دي ځکه یو فرانسوي عالم دی نه پوهېږم که الماني عالم دی چې اشتباه ونه کړم. نو هغه وایي و انسان مري په تدریجي مرګ باندې. په مرګ خو مري دا خو عقیده لري. په مرګ خو مري نه پاتې کېږي. ولې ځینې خلک وایي مري کله چې سفر ونه لري کله چې رنګونو سره لوبې ونه لري او کله چې مطالعه ونه لري. نو د همدې په خاطر باندې د رنګونو سره لوبې دا نه دي چې
مونږ
رسامي وکړو. یوازې دا چې د طبیعت د رنګ نه څومره خوند اخلو او د طبیعت ګلان واقعا د ژوند ډېر تغیرات راولي. ځکه یو څوک دغه موضوع ته له یو څه داسې عمیق ورننوځي نو په دې پوهېږي چې ژوند څومره د تغیر وړ دی او څومره مونږ کولی شو د دې رنګونو نه خوند واخلو او خپل ژوند کې د دې رنګونو د استفادو نه وکولی شو خپلې لارې پیدا کړو. او فرهنګي مسله یو ډیر مهمه موضوع دا ده ترمن صاحب چې زهر ولایت ته تلم دغه ولایت نه یو فرهنګي شی راوړی دی نو په دې سګنی پسرلي کې مې زړه دی چې یو په دې خپل کور کې یو کوټه یا یو اتاق داسې یو کلچر یو فرهنګي رنګ ورکړم چې د هر ولایت یو نمونه ولري. همیشه هم دعوت هم او یوازینی شی چې مې ډیر خوښیږي چې همیشه غواړم هغې نه استفاده وکړم هغه دا د استالیفی جیکونه یا د کلالۍ جیکونه او کاسې او دا دي چې غواړم استفاده وکړم.
یو مسلکي پوښتنه به وکړو هغه دا چې ځینې کسان خپلو ماشومانو ته خپلې شیدې نه ورکوي پوډري شیدې ورکوي ستاسو په نظر باندې د مور شیدې د ماشوم لپاره څومره یو مکلفه غذا ده؟ که څه هم دا موضوع تکرار ده ولې په کلو بانډو کې کېدای شي ځینې کسان بیا هم پوهاوي ته ضرورت لري او تر کوم وخته پورې مور باید خپلې شیدې ماشوم ته ورکړي؟
ډیره زیاته مننه تورمن صاحب. ډیر عمده موضوع ده چې په دې باندې سخت کار اوس روان دی د عامې روغتیا په وزارت کې. د مور شیدې د یو ماشوم لپاره 100% ضروري دي او په اولو شپږو میاشتو کې یعنی د ماشوم د تولد نه وروسته څومره چې زر کېږي په اول سات کې باید د مور شیدې ماشوم ته شروع شي. حتی اوسنی طب خو وایي دغه تحقیقات چې دغه تیره هفته وویل شو چې څنګه چې ماشوم تولدیږي مخکې د دې نه چې هغه د په اصطلاح د ماشوم نوم د مور د پلاسنتا نه قطع شي د دې نه مخکې اول باید ماشوم د تیرې ودل شروع کړي. او یو مور باید د شپږو میاشتو دپاره خپل خالص شو د خپل ماشوم ته ورکړي، یعنی د هیڅ نوه نور غذایي موادو یا وچو شیدو نه دې سره استفاده ونکړي او د شپږو میاشتو نه وروسته بیا څنګه نورې زمیموي یا متممې غذاوې دي چې هغه ورسره شاملې کړي. او یو مور حداقل باید خپل ماشوم ته دوه کاله شیدې ورکړي.
یو بل موضوع چې ډیر وخت زور سره مخکې مخ شوی یم په دې وروسته کې بحثونه مې کړي دوستانو سره، ولې زما بحث په ډیر مسلکي نه و. غواړم ستاسو نه پوښتنه مطرح کړم چې په دې وروستیو کې ډیری زیږونونه چې کېږي د عملیات په واسطه باندې کېږي، حال دا چې پخوا به دغه شی ډیر کم و. زیږون پر مهال عملیات نه و. ایا فکر کوئ داسې نظرونه موجود دي چې ځینې ډاکټر صاحبان دې لپاره چې مور عملیاتی د ماشوم د زیږون پر مهال چې هغه د عملیاتو نه دی هغه خپله ګټه یا نفع ترلاسه کړي؟ ځینې نور بېلابېل نظرونه هم لري خو غواړم مسلکي نظر له تاسو واورم.
ډېره زیاته مننه تورمن صاحب. په اول کې خو هغه میندې چې نه د ماشوم مشکل ولري نه مور مشکل ولري دی باید نورمال ولادت وکړي، یعنی په عملیاتو باندې باید ولادت وکړي. ولې عملیات هغه میندې چې عملیاتیږي یا کله د عملیاتو میز ته ځي هغه میندې دي چې یا مور مشکل لري یا ماشوم مشکل لري. د مور مشکل دا دی چې مور نشي کولی نورمال ولادت وکړي، یا د حوصلې اډوکي یا د خپل د حوصلې اډوکي واړه دي، په اصطلاح پلویک چورته په انګلیسي کې وایي، یا دا چې ماشوم د فشار نه لاندې دی، د ماشوم د زړه ضربان خراب دي. که چېرته مور ته وخت ورکړي چې نورمال ولادت وکړي شاید ماشوم د لاسه ورکړي. یعنی ځینې استدوابات یا ځینې هغه شیونه دي چې هغه په نورمال ولادت کې هم مور ته نقص رسیږي هم ماشوم ته نقص رسیږي. دی باید
مثلا پخوا مول ولې عملیاتونه ډیر نه
خو ولې یو شی و چې پخوا ډیر کم خلکو شفخانو ته مراجعه کوله، دغه میندې بینوم مړ کېدلې چې څوک یې په قصه کې نوم نه ور به دوه ورځې درې ورځې په ماشوم مریضه و بلاخره به مړ کېدله. ولې اوس دغه یو لاره ډیره ښه علمي لاره ده چې د یوې مور او ماشوم د مرګ مخنیوی کوي او په هغه ډیر لنډ وخت کې د مور او د ماشوم ژوند ژغوري.
ډیره ډیره مننه اغلی غرشین. ما دونه پوښتنې تاسو نه وکړې که تاسو په زړه کې څه پوښتنه کړي میره
ډیره زیاته مننه تورمان.
ورښتیا د عمر پوښتنه مې ونه کړه ځکه د عمر
نه زه بیا رښتیا درته وایم، زه په نولسم د جدي شپږ څلوېښت کلنه
شو. شپږ څلوېښت اوس هم شپږ څلوېښت نه ښکاري، ځوان ښکاري. په هر حال دا دې لپاره چې د فرهنګي مسایل مو ویل او د ګلانو سره مینه کنه دا موضوع دا سړی ځوان ساتي واقعا. ډیر ډیر مننه قدرمن اوریدونکو. د مورا تعلیمي او تحصیلي کمپلیکس د انسټیټیوټ مشره یا رئیسه او دغه شان د قبلو د ټولنې غړي، دغه شان د سرطان سره د مبارزې په وړاندې د مبارزې د ټولنې غړي اغلی الهی غرشین و چې په دغه خبرونه کې احساس پښتنو ته ځوابونه ویل. تاسو هم د دې خوږې او خپل مسلکي خبري واوریدلې. تر بلې خبرونه پدې چې زه بیا هم د د مخکخه خزي په یو بل خبرونه کې حاضرېګم او ملمنه به هم لزان سره په سټډیو کې ولرم. تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم خونه ولرای.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې کامله خځې تر زیږون مخکې د دې موضوع په اړه معلومات ولري، کومې ستونزې به یې حل شي، طبیعي ولادت څه ته وایي، کومې حامله خځې چې له ولادت مخکې تشویش او اندېښنه لري له څه ستونزو سره مخ کېدلی شي.
یو زخپله هم لداسې یو حالت سره مخامخ شوی وم. کله
مور حتی په دې هم ډارېږي که دا دردنه له دې اندازې هم زیات زوی سره رقم تحمل وکړه.
ښځې کله له سیزارین سره مخ کېږي. که چیرې حامله ښځې په لومړي ماشوم عملیات شي، راتلونکي ماشومان به هم په عملیات زیږوي که نه؟
یو عاجل عملیاتونه دي، یو سلیکټیو دي.
په دې اړه مو یو راپور برابر کړی چې اړوندې ادارې، مسؤول کسان او خپل ښځې مو پکې پوښتلي دي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د نسایي او ولادي برخې له یوې متخصصې سره مو مرکه کړې ده. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غنی وړاندې کوي.
په افغانستان کې که څه هم صحي او روغتیایي بنسټونه تر ډیره هڅه کوي چې د مور ماشوم مړینه راکمه کړي او په دې برخه کې ځینو هڅو ښه پایله هم ورکړي، خو لا هم د زیږونونو پر مهال ښځې د مرګ له خطر سره مخ کیږي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وایي په افغانستان کې د تیر په پرتله د مور ماشوم مړینه کمه شوې او دغه وزارت هڅه کوي لا نور ګټور او مؤثر خدمات هم وړاندې کړي.
په مرسته تر سره شوی خی چې د مور ماشوم مړینه د تیر په پرتله په هر 100,000 خزو کې 200 تر کم شوی. خو د دې لپاره چې دا شمیرې دقیقې دي کنه، موږ یوې کمیټې ته مسولیت ورکړې چې معلومه کړي آیا واقعا د مور ماشوم په مړینه کې په دې اندازه کمواله راغلی
کنه.
خو تر ولادت مخکې له خزو سره د مرګ خطر بیره او د ولادت پروسې په اړه د ناسمو معلوماتو شتون هم هغه مسأله ده چې د ډاکټرانو په خبره په خطرناکو زیږون نونو کې رول لري. د کابل اوسیدونکو شایما د خپل کشر خور کیسه کوي چې دوه ماشومان په ګډه تر هغه وروسته سخت شول چې زیات اندېښنې کړي وه.
تشویش داشت همیشه
تل به اندېښنه کوله. لایوی خو د ولادت د دردونو زغمل ورته سخت کاریدل. لا بلې خو د خسر کورنۍ وهله او ټکوله چې باید زوی وزیږوي. دوه ځلې پرل پسې ماشومان سخت شول. ډاکټر ته مو چې یوړه ویل یې تشویش کړای نو ځکه له دې حالت سره مخ شوې ده.
را میفتند که تشویش زیاد میکرد.
په اکثر افغانی کورنیو که د ښځو د میاشتنی عادت